سلامونه او ستوري مسیح وخت د ګرمي تورس بجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د اگست 28 ده د مشالډو په یو بل غړي کې موزه خپل ځای ته راځه کله کوم فلا دا روغ ټول خوشاله بیاست د پاکستان بلوچستان قبایلی سیمو افغانستان کالا یو شمیر رپورټونه درته لرو او د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به بوروال طاقت ته وار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهمو خبرونو سرچکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یوه میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی. افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا څلور نوي هیلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي او امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی. دا اعلان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودري نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جعلي شناخت کارډونه دوی ته سپارلې دي. نوموړي ویلي چې تر اوسه 19500 جعلي شناخت کارډونه په ګوته کړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې د اګست 1 نیټه د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی و. دا لاهور صدا چې د افغان طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور پر داسې مهال د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و چې د پاکستان پاسپورت او شناخت کارت ورسره و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درول شوې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوال د کوټي په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په دفتر کې ایسار شوې ده. په کوټه کې د کډوالو د محکمې یو چارواکي نظر محمد د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
تقریبا 15 شپږم ورځ ده چې دا خلک دلته راځي چیکینګ یې سوی دي کړی کار خلاص شوی دی لیکن دوی دلته پاتې دي تلای نسي. ډېرې کډې تللې دي د چمن پر لاره باندې په بعضې هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 15-16 کورنۍ د کوټې دخوا څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچي او دا خلک هم راتلله. 15 یا شپږم ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري خاص په همدا خطر باندې چې بارډر باندې.
د افغان چارواکو په وینا پاکستان دا لاره د اګست پر 13 له هغه وروسته وتړله چې په سپین بولده کې د یو لارون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول شو. افغان چارواکي وایي د امریکا لخوا څلور نوي هیلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دوی په وینا دا هیلیکاپټرې MD-15 نومیږي کومې چې هم توغندي ویشتلی سي او هم د څارنې نظام لري. امریکا د روان کال په جولای کې هم دې ته ورته 15 هیلیکاپټرې افغان ځواکونو ته سپارلې وې. افغان ځواکونه اوس دغه ډول 28 هیلیکاپټرې لري. په ایتالی کې د اګست پر 24 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر 201 اتیا ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ لږ تر لږه 400 نور ټپي شوي هم دي. د ایتالی حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په زرګونه ژغورونکي هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې شوي خلک ژوندي راوباسي خو دا هیلې پر کمېدو دي چې هغوی به ژوندي وي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 24 د روم ښار په شمال ختیځ کې د 6.2 درجې زلزله وسوه. له دې زلزلې وروسته 15,000 ژغورونکي د خلکو د مرستو هڅې کوي خو د زلزلې په سلګونه وړو ټکانو د هغوی هلې ځلې اغېزمنې کړې دي. ګمان کېږي چې ډېر خلک به اوس هم تر نړېدلو کورونو لاندې وي چې زیاتره پکې دې تاریخي سیمې ته ورغلي بهرني سیلانیان ګڼل کېږي. د ایټلي په لا اکویلا سیمه کې په 2009 کال کې هم د 5.9 درجې زلزله سوې وه چې 309 کسان پکې وژل شوي وو. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور د پرمختګ خبره کړي خو لا هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تیره کړه. جان کیری له خبرو اترو وروسته وویل موږ پرمختګ کړی خو تر هغه وخته به د هوکړې په اعلان کې بیړه ونه کړو تر څو چې د ده په وینا دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره کافي نه وي. جان کیری زیاته کړې چې د اوربند په وړاندې باندې نورې ټولې تخنیکی لارې هوارې سوې دي، خو ځینې مسلې لا هم داسې دي چې باید هوارې سي. سرګی لاروف هم خبریالانو ته وویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر مهم ګامونه پورته سوي دي او دوی به ډیر زر د خپلو ګډو هڅو پایلې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي داسې هیلي سته چې په جګړه ځپلي شام کې د پریکند اوربند اعلان وسي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن د خبرو اترو نوی پړاو ته لاره هواره سي. د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی ویلي چې د تیلو د برامدولو سازمان له نورو غړو هیوادونو سره به د قیمتونو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو له دې به پرشانه سي چې د کلونو د اقتصادي بندیزونو له امله د خپل سوي تاوان ازاله وکړي. بایجان زنګانی ویلي د ایران په دې کې هیڅ رول نه و چې د تیلو په مارکیټ کې ناهموارتیا رامنځته کړي. د ویلي څه وخت چې د تیلو په مارکیټ کې ناهموارتیا رامنځته سوه، هغه وخت ایران د ورځې تر یو میلیون بیرل هم کم تیل برامدول. د بایجان زنګانی په وینا چا چې د تیلو په مارکیټ کې دا ناهموارتیا رامنځته کړې وه، هغوی باید اوس تر ټولو زیاته ذمواري واخلي. ایران وایي چې دوی اوس هر ورځ 3.6 میلیونه بیرل تیل صادروي. د هیواد تر بندیزونو وړاندې هر ورځ 4 میلیونه بیرل تیل پیدا کول. او وروستۍ خبر د لوبو، د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه نن د انګلستان په تاریخي میدان لارډز کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه به د پېښور پر وخت ماسپښین 3 بجې پیل سي. تر دې وړاندې ترسره سوې لوبه کې انګلستان بریا ترلاسه کړې وه. د خبرونو پای.
تاسو خبرونه له بوریوال کاکړ واوریدل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه لرو. پاکستان هغو بهرنیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه لري. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالانو یو ځل بیا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د دې صوبې له پامه غورځولو شکایت کړی دی.
سیپیک پر پاکستان د ترکه یو ذریعہ جوړیدې شو او ای به ان شاء الله او د کیچې د پنجاب په حکومتانو دی هغه غواړي چې لومبه دی پنجاب د غشي کې سپات شو او بیا په نورو تقسیم کی.
د بلوچستان وکیلانو اتحادیه له سپریم کورټه غوښتي چې پر وکیلانو د سوي بریټ پاړه دی اس خود نوټس واخلي. او د چمن او بولدک لارې تړل کېدل، افغان کډوالو افغانستان ته د بیرته سندو لړۍ هم پر ځای درولې ده.
خپل وطن ته روان په دنیا مو کارټون نسته، دنیا مو کارټون نه نسته. نن 5 ورځ سره غلي دلې ورته پراته یې د سو تنګول لوجه خروانه کړه. تنګول نه خو خپل مزدوري کوله، خپل بخاریم کوله.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال دې سره. او سم د خبرونی د پال ریپورت. پاکستان هغو بهرنیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې د دې هیواد جعلي شخت کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یو میاشت وخت ورکړی چې د اګست په 1 نیټه ختمی شي. دا فیصله د کورنی چارو وزیر چودري نصر علي خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې سوي غونډه کې وسوه. تفصیل سراج زهیر راکوي.
پرون د جمعې په ورځ باندې مازیګر داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان په مشرۍ کې د لړکې یو د اعلی پای غونډه وشوه. په دې غونډه کې د نادرا چیرمین عثمان یوسف مبین د غونډې شریکوالو ته بریفینګ یعنی خبرونه ورکړله. په دې موقع وویل شو چې د جعلي شناخت کارډونو پر رضاکارانه توګه د واپسۍ په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړل شو هغه خلکو ته چا چې د پاکستان جعلي شناخت کارډونه ترلاسه کړي وي. په دې موقع د نادرا چیرمین وی چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو شناخت کارډونه واپس جمع کړي دي چې پکې یوازې 324 افغانان شامل دي او یو پکې بنګالی دی. په دې موقع دا هم ویلی شو چې 9500 جعلي شناختي کارډونه په ګوته کړی شوي دي، کوم چې ډېر زر بلاک کړی شي یا بند کړی شي. چودري نصر علي خان په خبرونه د دې غونډې په محل باندې ویلي چې کومو د نادرا ملازمینو په جعلي شناختي کارډونو کې مرسته کړې وي یا جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي وي، نو دا غوی پر ضد به د 1 یعنی د 2 ستمبر نه کوم چې بلوز ستمبر 2 تاریخ دی داغی نه بده دوی پردید باندې کاروایی شروع کوي. معاملې چې کومه ده دا خو په جولای کې شروع شوی و. بیا حکومت چې دی وفاقی د داخله چارو وزارت چې دی نو هغه غیر ملکیانو ته د یوې میاشتې وخت ورکړو چې د یو یکم اګست نه شروع شوی و تر د یو دېرشم اګست پورې به وي. نو دوه درې ورځې پس دغه موده ختمیږي او د دې نه پس په د دیرشم ستمبر پورې چې دی نو دا وخت وي چې هغه خلک چې چا د ملک جعلي شناخت کارډونه ترلاسه کړي وي چې هغوی په رضاکارانه توګه باندې د خپل شناختي کارډونه واپس کړي هغوی ته به هېڅ نه ویل کېږي. چودري نثار دا هم وویل که چا دا شناختي کارډونه ترلاسه نه کړل نو هغې لپاره بیا سزاګانې هم ټاکل شوي دي او د اول اکتوبر نه به دا سلسله شروع کېږي د دوی پر ضد د کاروایۍ.
نو سراج زهر او سیو بل رپورټ تر ازو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوالانو یو ځل بیا خپل د شکایت تکرار کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دواړه صوبې له پامه غورځول شوې دي. دوی تور لګوي چې د لارې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته رسول کېږي خو واکمن مسلم لیگون دا نه مني او وايي د راهداري ګټه به دواړو صوبو ته رسیږي او په مغربي لار وار لمخه کار پیل شوی دی. تفصیل له کوټه ایوب ترين راکوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راداري د پاکستان د ترقی او پرمختیا لوی پروژه ده، لکن په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر دې پروژه تر اوسه کار نه دی پیل شوی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی و مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترقی یو ذریعہ جوړېدې شو او ای به ان شاء الله خو دې کې چې د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب دغه شي کې سپات شو او بیا په نورو تقسیم کی غنی دا یو شانتی کار په کارو د سٹارټ کیږي د کمزې نه د گلگت نه او د اون زنه به شروع کی په کار د چاغ روټ است یا گوادر نه شروع کېدل په کارو منځ تر منځ دي چې کوم د روټ چینج کو مغربي روټ هم د سه پرې خو په مشرقي اړم دي نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی په پنجاب خپل خکول غوړی نه پس ودی به مری تراشي مغرب هغه د کلونو دی خپل دواړه روټ جوړول غوړی دی او زمون په وسایلو مونږ دا وختل چیرې دا ټول وسایلو ډیسټریبیوشن یو شانته په کار دی.
د پروژې لاندې بلومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړې دی خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
دا یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانې سته په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ اسټیشنان به جوړیږي په دې کې به د ریلوی سړک به تیریږي فایبر آپټکس به تیریږي نو دغه شان دي. نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو دا سی پیک چې دی د دې کوم پیسې جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول به سی پیک د بلوچستان سره شروع کوو او کم چې مغربي روټ هغه به په دې کې راځي د دې مغربي روټ سره شروع کیږي. خو افسوس مرته دا و چې کله د سی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات وسو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅېږي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سمدلاسه که عمل وسی نو د دوړ سوبوس خ غربت بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای شي.
روټ الریډي جوړون دي نور هم جوړ کو سی پی کی چې کوم اډوانټیج دی کوم دغه دی هغه مونږ غواړو چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو لکه ریلوی ټریک آی کی نشتا آی کی سایبر دغه چې دی دا فایبر اپټیک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دا هغه مونږ نه ویلو حالتا نو اسی کوم له روټ راکین خو الریډي اشاره ریشم د ټول نه خسته روټ دا خو سمسته نه ده آی مونږ ډبل بجوړ کو او دا چې کوم مونږ مې دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پی چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوسو
د یادونه ورد چې نن دوه مورز هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلېدلې دي ولې چې د درازند او مغول کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لار بند شوې ده. دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
د اگست په تمه په کوټه کې پر وکیلانو تر ځانمرګ بریدرسته د جمعې پروس په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وسوه چې پکې حکومتي چارواکو قاضیانو وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وسوې چې پکې د وژل شوو وکیلانو کورنۍ سره د مالي مرستو او ځینو ته د نوکرۍ ورکولو پریکړه هم شامله ده. په دې اړه له کوټې مو ایوب ترین څخه تفصیل غوښتی دی.
تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د سترک نه د قاضي محمد نور مسکانزی په مشرتابه کې غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختی هم ګډون درلود. د غډول نور چارواکو ګډون درلود. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په د اگست اتمه نیټه د کوټ په بمی چاودنه کې وژل شو. دا کورنۍ په داغونه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا وویل شو چې یو خو د دې و کورنۍ ته چې کومې پیسې د حکومت لخوا ورکول کېږي د هغه به څه ترتیب دی، او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هم وه چې د داود کاسی چې کوم ورور عنایت کاسی هغه ویلی چې زه د خپل ورور چې کوم 1 کروڑ روپۍ دي هغه نه اخلم، او د دې تر څنګ 15 کړم ځکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به دغه کورنۍ دپاره وي کوم چې د دې وکیلان په دغه د جرمزون کې برید کې وژل شوي وو. او د دې تر څنګ په غونډه کې دا هم وویل شو چې دغه پیسې چې دي دا به په یو بینک کې ایشور کېږي، او د میاشتې به دوی ته او د دې کورنۍ ته د هغه څخه چې کوم ګټه راځي هغه به ورکول کېږي. او بلې خوا ته تر اوسه پورې چې دي د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی، او چې له امله ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي، او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
د خو ایوب ترین د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کوي چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې پر وکیلانو د سوي ځانور ګبرید اس خود نوټس واخلي. د روان میاشتې په اتمه نیټه په سوي دی برید کې تر اویا زیات کسان وژل سوي وو چې پکې شپږ 15 قانون پوهان یا وکیلانو. له عبدالغنی خلجی سره مو په دې اړه مرکه کړې ده، او هغه راته ویلي چې دوی به ډېر شبل ژر خپله غونډه راوبولي چې پکې به له حکومت وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه وکړي.
دا د بلوچستان کې سکیورټي نشته، نه په عدالتو کې سکیورټي شته، نه په تحصیل لیول باندې سکیورټي شته. نو دا اول خو دې عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې دا هغه فل پروف سکیورټي باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي، هغه لپاره چې څوک دی ورځي په هغه باندې نظر ویني. موږ ته خوشحال کړی رانه نه وتی رانه نه وتی.
او غنی خلجی صاحب، تاسو چې کله دا خبره کواست دا اوس چې کومه پیښه شوې ده په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي، ستاسو په خیال باندې وکیلان ولې په نشه سول، په دوی حمله ولې وسوه؟
خپل موږ په دا شي پریشان یو چې دوی ولې ټارګټ نو دا هغه طبقه د پاکستان ده چې د جمهور د پاره خپل برپوره کوشش وکړي، او دا غټ په نتیجه باندې نن په دامل کې جمهوری حکومت کوي. لیکن افسوس دا غوډه چې کوم د آزاد ادلیه خبره مې جوړه ده چې کوم د آزاد ادلیه د بجټ مشکړي د دای خو په دا نت په پاینل باندې سموتو اخی خو دا د و پنځو څو شادتو غا د سموتو نه فدا یقینا مګر وکلا په ځین کې شدي یو سوالي نشان
کني. تاسو مطالبه دا هم ده چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سموتو نوټس؟
بالکل، او دا مورکات معلوم چې دا ولي وو چې په سموتو کې د کال کوي شي نو په دې بابت کې باقاعده د پاکستان بار کونسل د ریزولوشن ورغله چې د پاکستان ته چې باید دا غته واقعیا د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي. نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سو موټو کې کنورټول شي، او لیکن د چې نه سي په دې باندې مشکله د اپوزیشن کې یو سوال ضرور دی، مطلب ډیر د ملي دا دی چې دا هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به آزادي او هر چا ته به د انصاف فراهمي یقیني وي. د دې معلوماتو چې دوی تم د حکومت له سره نشي دای معلوماتو
یعنی ستاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سو موټو ناخستلو وجه دا ده چې د حکومت په حق کې دی، نو دا حمله خو حکومت نه ده کړې؟
نه، حکومت خو نه ده کړې، کنه موږ باندې وځو دا حکومت کړې ده. موږ به موږ دا وایو چې دا حمله چا کړې ده، ته دې مورکات چی شي دا ولې شول؟ دا حکومت خو معلومات نشته، دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکړي، دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکړي چې دا چا وکړه ده، دا ولې وشول؟
نا خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست، او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټي ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه ده کړې؟ تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړي دي؟ هغه نه دي شریک کړي.
تر اوسه پورې انویسټیګیشن انسر یو د ماکی په ونه باندې درې تصویرونه مې سره کولې چې تصویر انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی په رول باندې څنګه دی دا غوښتي جواب ورکړي ځان یې وکیل نه دی دا خودکش خارې فوټوګانې راشته دي دا چې د وکلا چې کوم نمائندگان دی اول زه د بار صدر یم د نن نه پور ما ستاسو نه ملاوسوي چې دوی ما چې شکر دي په کار خدای دی چې حکومت ته شي ما ملاوسي ما سره سبای دادی آقا دی داشته دی دا پشرف سوی دی پدیک داشته هندی پدیک داشته هندی
داو عبدالغنی خلجی د بلوچستان های کورټ د اتحادی یعنی مشر د اتحادی مشرو په کوټه کې د روان میشت پراتمه پر وکیلان تر سوی بریدروس له هم په عدالتونو کې کار او ژوند پیل سوی نه دی. وکیلان وایي دوی یو ججان یا قاضیان اوس هم وژل سوي یا ټپي ملګري یادوي او درد له ځانه سره ګرځوي. د دوی په وینا پر هر ګام هر ځای هور مقدمه کې د وژل سوو وکیلانو ذکر کیږي. پر همدې حالت او کیفیت هم دا رپورټ جوړ کړی دی. د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمه اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ د نننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدي. نو په مقدمه کې حاضرېدونکي وکیل چې په حمله کې وژل شوی چهره یې مخې ته ودرېده. هغه مقدمه وانه اوریدلای شو خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوی سوې. په حمله کې ټپي شوي وکیلان هم د پیښې له وجې ذهني ناروغان شوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمي شوی او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادي یو غړی منیر کاکړ وایي مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی، کله کله د دې د شپې پلوتي په آغا خان هسپتال کې د شپې چې دی راولیږي چرچرپان شو کې ناري وغاري شو کې هغه چې ما پښتنه سره کوي چې مال د شپې په خوب کې مال یې ملګری کوي راځي.
کامران ملاخیل د هایکورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری یې په حمله کې وچل سوي. دومره غمجن دی چې تر پیښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بله کیسه هم کوي. وایي چې کله زخمیان کراچۍ ته یوړل سو او هلته هسپتال په علاج غفلت وکړ نو وکیلانو دا حال پر ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ را وېستې هسپتال انتظامیه کې ورکی هغه دا ورته ویلي وو چې د پیسي چې د دوی غنو مشته څوک راکړي. د خپل کارډ را وښتې ول په دې چې ما د دوو کالو تنخواه مو د دې څخه کمیس و د پیسو زما په ګژوي کې چې دی یو کلرک دی هغه زه زمه خرڅوم هغه پیسې هم ستې په اکاونټ کې جمع کوم که دې یو سړی لا ایستلی زه پر دې باندې سپریم کورټ کې زه کیس ترچوم ایز ای آی کورټ کې.
په زخمیانو کې شاوخوا دېرش وکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسېدلي دي. دغو زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل له خپلو ملګرو سره ولیدل نو د حسین آغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زهرامان میږي هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې بلته راغلی هوسېدلته دا ملګري چې ناست په سره چې ورپورځېدلي دي که څه دي په غېږ کې راوستې هلته په څو پک شې تاسو یو څه دی کتر چې را په تاسو څه نه دي بیا به پر وونو شتي بیا دې ژړل بیا را په تاسو څه نه شو څه به چې اوسه وایي هغه په خپلې دښنی وو خپل د حالت نه کتنې د نورو پوښتنې کولې او سره ژړل یې بیا یې پوښتنه کولې چې اپلانۍ یعنی چې دا ټول ملګرو یو دبل
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 شپېته وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمیا سول وروسته که څوک اوس د کوټې عدالتونو ته ورسي نو داسې شال او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پوره کلی کړه وکړي. تاسو مشال ریډیو د افغانستان او پاکستان ته سپین بولده کو چمن دروازه لا هم بند ده چې له وجې د کوټې په بیلیلې سیمه کې ګڼ شمېر هغه افغان کورنۍ هم بندې پاتې دي چې د یونیسیار له لارې افغانستان ته ستنې شي. د کوټې بارکوال میخیل ریپورت راکوي.
له سند او بلوچستان افغانستان ته په خپل خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د یو ان ایچ سی آر مرکز د کوټې او کوچلاخ ترمنځ په بلیلی سیمه کې دی چې له اختر او رسمي رخصتیو پرته ټول کال فعال وي او هر ورځ په لسګونو کورنۍ له دې ځایه افغانستان ته ستنېږي. خو د اګست پر 13مه چې ویش پوله تړل سوې ګڼ شمېر کورنۍ په دې مرکز کې بندې پاتې دي او د پولې د پرانیستل کېدو انتظار کوي. د جوزجان ولایت یو سپین ږیری عبدالقادر وایي
ماشومان مریضان دي ډېر غټ مصیبت انتظار ده نسته چې موږ د تو وخت تیر کوی جوړی کښدا غراږي.
د یو ان سی آر دی مرکز ته چې په عادي ورځو کې کومې کورنۍ سهار وختي راسي تر رسمي کارو ختمولو وروسته په هماغه ورځ روان سي او تر پولې افغانستان ته واوړي. خو دا ځل د پولې تړل کېدو دوی پر لپسې څو شپو ته اړ کړل او شپې په همدې ځای کې کوي چې وایي دا ستوګنه او خوراک څښاک اسانتیاوې پکې نسته. یو بل افغان ځوان شوکت وایي
خپل وطن ته روان په دنیمو کارټونه نسته نن پنځمه ورځ سره غلي دلې پراتی بلس تنگول تنگول لوجه خروانه ک تنگول نه خو مخبل مزدوری ک ول خپل مخاریم ک ول
دا کورونی چ افغانستان ته ستنیږي ډیر شمیر پکې د شدو او ماشومانو دی دوی اکثر لدې مرکز د باندې تر یو اوس پنس چتر لاندې ناستوي ماشومان په خاورو دړو کې ګرځي او په ګرمۍ کې د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي یو سپنساری افغان مېرمن هم دا اندېښنه لري
د څه بد عمرم د ماشومان ټول نه جوړ دي اته د خاورو کې پراتی څنګه وي موږ دا غد سلک خیر خپل وطن ته واړوي
دغه ستنېدونکي افغان کډوال وایي وطن ته د یو ان ایچ سی آر د هغو مرستو په اسره ځي چې وایي سړي سر $400 به ورکوي خو وایي هغه پیسې به خپلو ولایتونو ته تر رسېدو وروسته ورکول کېږي خو دوی ته اوس لا د لارې خرڅ ور تمام سو
زه سلم نومېږم نه واره په ایسته سوي خو دوه درې زره په جېب کښې وي هغه ولاړې اوس پر اوډو ولاړې غوښتنه هم دا غوښتنه ده چې دا لارې خلاص وي نو دا به څه ځوندې سي موږ دلته ولاړې هلته لارې باندې دي
د یو ان ایچ سی آر تر مرکز د باندې څو لارۍ د دغو کډوالو له سامانونو ډکې ولاړې دي د یوې لارۍ چلوونکی میراجان وایي د پولې تړل کېدو د دوی کار هم په ټپه ودراوه ځکه چې وایي په دې یوه اونۍ کې دوی څو ټپاله وهلی سوای خو اوس له کډوالو سره بند پاتې دي
دلته هم دا کډې د کراچۍ مړه وړي ورور نن څلورمه ورځ ده پر دا ځای ولاړې دي هغه دوی مسکینان در په در دي کنې زموږ خو داړي قانونه نه اخدي چې ګاډۍ ودرېدله د دوی په حساب اوس به م بله پېر والي خو د اختر شپې دي موږ ته هم بچیان غواړي
په کوټه کې د مهاجرینو چارو د ریاست یو مسؤول نظر محمد وایي په تېره یوه اونۍ کې له دغو لسو کورنیو پرته چې د یو ان ایچ سی آر په بلیلي مرکز کې دي نورې هم ډېرې کورنۍ تللې دي خو وایي د کوټې او چمن تر منځ پر بېلابېلو هوټلونو یا هم پولې ته نږدې د لاریو په قطار کې بند پاتې دي
د بارکوال میخیل یو بل رپورټ هم لرو هغه دا چې پرون د بلوچستان د وژل شوي ملتپال بلوڅ مشر نواب اکبرخان بوکټي د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې کار بندیز و نوموړی د پوځي واکمن پرویز مشرف په واکمنۍ کې په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې تر هغه وروسته په دې صوبه کې د خپلواکۍ غوښتنې مقاومت ته زور اخیستی او لا هم دوام لري په دې اړه له کوټې د بارکوال میخیل د څېړنیز رپورټ ته پام وکړئ
د نواب اکبر بوکټي د جمهوري وطن ګوند چې اوس یې مشري د دلمسی شاهزین بوکټی کوي او د برهمداغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن ګوند لخوا د نواب بوکټي تلین هر کال په بلوچ میشتو سیمو کې د کار بندیز او تورې ورځې په توګه لمانځل کېږي پرون هم د دې ملتپال بلوچ مشر د لسم تلین په مناسبت په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کار بندیز اعلان شوی و چې له امله یې په ځینو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړلي وو د نېشنل ګوند مشر میرحاصل بزنجو وایي د پرویز مشرف د واکمنۍ تر ټولو لویه تر وطنه دا و چې نواب اکبر بوکټه یې وواژه زه فکر کوم دا د بلوچستان او مملکت دواړو لپاره دومره لوی تاوان و چې تر اوسه نسي پوره کېدای او د نواب بوکټي تر شهادت وروسته چې دلته وسلوالو مبارزه پیل سوه او دا اوس هر څه چې کېږي که نواب صاحب نه وای وژل سوی کېدای سي حالات تر دې ځایه نه وای رسېدلي نواب اکبر بوکټی د بلوچستان اعلی وزیر او گورنر هم اوسېدلی خو د ژوند په وروستیو کې چې له مرکزي حکومت سره د بلوڅو پر وسایلو مخالفتونه زیات سول نو پارلماني سیاست یې پرېښو د سیاسي چارو څېړونکی سلیم شاهد وایي د نواب اکبر بوکټي تر وژنې وروسته چې بلوچستان نه ارامه سوی لا هم نه ارامه دی کله چې نواب اکبر بوکټی شهید کړای سو نو دلته حالات نور هم خراب سول او څومره پیښې چې په دې لس کلنه موده کې سوي او زور یې اخیستی د ده تر مرګ وروسته سوی دی د دې وسلوالې مبارزې د ځپلو لپاره هڅې هم وسوې خو کنټرول نه کړای سوه د اکبر بوکټي تر وژنې وروسته د بلوڅو د خپلواکۍ د مبارزې په نتیجه کې د بلوڅو سیاسي فعالانو د مرمزو ورکېدنو او په تشدد د وژنو لړۍ هم پیل سوه د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ ادعا کوي چې تر اوسه شاوخوا 10,000 بلوڅان تر ایتم سوي او تر 300,000 د زیاتو کسانو خراب کړای سوي مړي موندل سوي دي د نواب اکبر خان بوکټي تر شهادت وروسته چې د بلوڅانو په مرمزو تښتونو او وژنو کې څومره زیاتوالی راغلی نه ورک خلک موندل سوي نه یې د وژنو لړۍ درېدلې ده نه د بشري حقونو ادارو څه کار کړی او نه د سترې محکمې د قاضي القضات لخوا جوړ سوي قضایي کمیشن څه کار کړی د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی ادعا کوي چې د بلوڅو وسلوالو مبارزه یې اوس تر ډېره ځپلې ده بل لور ته د ملیشه ځواکونو ویاند رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د بلوڅو ملتپالو ګوندونو لخوا اعلان شوی کاربندیز یې ناکامه کړ او وایي چې په هېڅ یوه سیمه کې هم نه ښوونځي او نه هم کاروباري مرکزونه تړلي وو نواب اکبر بوکټی د 2006 میلادي کال د اګست پر 26 د ډیرای بوکټي او کوهلو ترمنځ په ترتانی سیمه کې وروسته له هغه په پوځي عملیاتو کې ووژل سو چې په بلوچستان کې د خپلو وسایلو پر سر د پرویز مشرف له حکومت سره مذاکرات ناکامه سول او د وسلوالې مبارزې لپاره غرونو ته وخوت
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈوری او سم دولستی میں بجے سوی دی بوریوال کا کڑبا دا خبرونو لنڈی سوڑا نکڑی
د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل مشال رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ تیره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. نوموړي وویل چې له مرکز څخه تازه دمې سرتیري سیمې ته رسېدلي او ډیر ژر به عملیات پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی. دا اعلان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودھری نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جعلي جوړ کړي شناخت کارډونه ور سپارلي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکي افغان کډوال د کوټي په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر ته نږدې ایسار دي. افغان چارواکي وایي د امریکا له خوا څلور نوي هلیکاپټرې افغان هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د دوی په وینا دا هلیکاپټرې د MD-1530 نومیږي، کومې چې هم توغندي وشتلی سي او هم د څارنې نظام لري. په اټلي کې د اګست پر 14مه د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 201 ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ لږ تر لږه 400 ټپي شوي هم دي. د اټلي حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې زرګونه ژغورونې هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې سوي خلک راوباسي، خو دا هیلې اوس پر کمېدو دي چې هغوی به ژوند وي. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی، خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تېره کړه.
تاسو مشال ریډیوري اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه روانه ده او د زیارت په ورځ د وسلوالو په حمله کې یو تحصیلدار په شمول د لیویز شپږ اهلکاران ووژل شول او درې جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان د یوې اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ د پیښو مرکز جوړ شوی دی. امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، خو د دې باوجود د ترهګرۍ پیښې کمېدو پر ځای ورځ په ورځ زیاتېږي او داسې ښکاري چې بلوچستان کې د وسلوالو یو مضبوط نیټ ورک موجود دی. ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیات ورستو یو شمیر وسلوالو په بلوچستان کې پټنځایونه جوړ کړي دي. نو د وسلوالو دا نیټورک ماتولو لپاره نه صرف په لویه پیمانه د کاروایي ضرورت دی، بلکې غیر ملکي قوتونو مداخلت ودرولو لپاره د پولو د څارنې نظام د نور هم موثره جوړ کړی شي. ورسپانه لیکي چې وخت راغلی دی چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ملک د سلامتۍ لپاره دی رايو ځای شي او دښمن له واضح پیغام ورکړي چې تر د خاتمه پورې به په قلاره کې نه ني. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې د سرشمیرنې نه کولو پر ضد د از خود نوټس کیس کې د وفاقي حکومت جواب مسترد کړی دی او د پاکستان فوج د مرستو نه متعلق په یو اونۍ کې د وضاحت پیش کولو هدایت کړی دی. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه د یو ملک د ترقی او د راتلونکي د منصوبه بندۍ لپاره ډېره ضروری وي، ځکه چې د سرشمیرنې نه معلومیږي چې د ملک آبادی څومره ده او د تیرې سرشمیرنې نه تر دې دمه پکې اضافه شوی او که کموالی، او دا چې د آبادۍ د زیاتېدو او یا د کموالی شرط څه ده. دې تر څنګ د سرشمیرنې له وجې دا هم معلومیږي چې د هرې صوبې څومره آبادی ده او کمې ژبې پکې ویلې کیږي او څومره خلک تعلیم یافته دي او څومره بې تعلیمه دي. نو د دې ټولو معلوماتو په اساس دا ټاکلې کیږي چې اولس ته د صحت او تعلیم سهولیات ورکولو او د دوی نور بنیادی ضرورت پوره کولو لا څه کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې حکومت د منصوبه بندۍ دا بنیادی ضرورت پوره کولو کې د ځنډ نه کار اخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته دوه کالونه کم وخت پاتې دی، نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره دې سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو اوریدل. نن په نړیوالو مطبوعاتي کتنه کې مو د رایټرز خبري ایجنسی او ډیپلوماټ مجلې لیکنې راخستې دي. رایټرز خبري ایجنسی لیکلي دي چې امریکا پاکستان ته په مرستو کې ځکه کمی راوستي چې د وسلوالو پر ضد د جدي عملیاتو نه کولو پر سر ورڅخه خپه ده. بل پرو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د 80 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي وسلې ورکوي. پوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په خپل لیکنه کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو همکاریو او د امریکا لخوا پاکستان ته د مرستو ورکړې ته کتنه کړې ده. ایجنس د امریکایي چارواکو او شنونکو له خولې لیکي پاکستان چې د وسلوالو ډلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړی دی د هغه له کبله په چټکۍ سره د امریکا په وړاندې ستراتیژیک ارزښت له لاسه ورکوي. اجانس لیکي په نړۍ کې چې کوم هیوادونه له امریکا څخه په ولسی او پوځي برخه کې تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي پاکستان یو وخت په هغوی کې پر دریم نمبر و. خو له اجانس سره د ژغېدلو چارواکو او شنونکو په وینا له وسلوالو سره د همکاریو او مرستو له کبله امریکا له پاکستانه تر دې حده خفه سوې ده چې دا مرستې به په روان کال کې یوازې $1 ارب ته راټیټې سي. اجانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو پر اساس لیکي چې امریکا لږ تر لږه له 2001 کال تر 2011 کال پاکستان ته هر کال تر 3.5 ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکولې. په اسلام آباد کې د پاکستان یو دفاعي چارواکي اجانس ته ویلي چې امریکا به بیا هم د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې پاکستان ته اړتیا لري. د رویټرز خبري ایجنس په لیکنه پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو نه ملاتړ او همکاري کوي او نه هم هغوی ته پټنځای نه ورکوي. ایجنس د یاد پاکستاني چارواکي له خولې لیکي چې د دې امکان شته چې هیواد یې د مرستو ترلاسه کولو لپاره چین ته مخ ورواړوي. بل پلو ډیپلوماټ مجلې بیا لیکلي دي چې امریکا افغانستان ته د 80 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي وسلې او نور پوځي سامانونه ورکوي. مجلا د اگست پر 13 د یاد وزارت د خبرې سوي یو خبر پاڼې پر اساس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ممکنه 80 میلیونه ډالرو د مرستو منځوري ورکړې ده. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په دې نظر دی چې له دې وسلو سره به د افغانستان د ملي اردو او نورو ځواکونو په قوي کولو کې مرسته وسی. د ډیپلوماټ مجلې په لیکنه امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان ځواکونو د روزلو په وسلو سمبالولو او هغوی ته د تنخواه ورکولو په لړ کې تر 80 ارب ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي.
بوریوال کاکړو چې سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتي وړاندې کړل. سپین ماڼۍ وایي په خلیج کې د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. د تېرې اونۍ په اوږدو کې په خلیج کې د ایران او د امریکې د جنگي بیړیو ترمنځ مخامخ کېدنې سپین ماڼۍ اندېښمنه کړې ده. سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د ایران د سمندري ځواکونو اقدامونو اندېښنې رامنځته کړې او د ناسمې محاسبې ګواښ زیاتوي. جاش ارنست چې پرون یې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې وویل د ایرانیانو دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي او د ده په وینا د هرمز د تنګې په شان په ګڼه فضا کې د دا ډول پیښو پیښېدنه د ناسمې محاسبې څخه د خطر امکان زیاتوي. د وویل د امریکې د دفاع وزارت د دې دوو پیښو په باب خپله پلټنه کړې او روښانوي هغه اقدامونه چې ایرانیانو کړي خوندي او مسلکي نه وو. د سپینې ماڼۍ ویان د خپل وینا په دوام وویل روښانه ده چې هلته ځانګړی وضعیت و چې دقیقه پیژندنه نشوای کېدای ځکه امریکا له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د امریکې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د فارس خلیج په شمال کې د امریکې د سمندري ځواکونو د دوی پر دوو بیړیو د ایراني تیزو سمندري بیړیو له نږدې کېدو وروسته ګواښونکي ډزې وکړې. د پنتاګون چارواکو د غراز ویل دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ د دریو ایرانی بیړیو څخه پیل شوه خو دغو چارواکو د هغې ورته پیښې په باب څه ونه ویل چې په همدې ورځ د امریکایي او ایرانی بیړیو ترمنځ شوې وه. د ایران د دفاع وزیر وویل ایرانی بیړیو یوازې خپله دنده اجرا کړې ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان وایي که د امریکې بیړۍ د ایران اوبو ته ننوځي نو هرومرو به ګواښل کېږي. د ایران د دفاع وزارت اعلامیه د حسین دهقان له خولې لیکي موږ هغوی وڅارل که دوی زموږ د اوبو سیمې ته ننوتي وای موږ ورسره مقابله کوله.
پاکستان کې اقلیتونه او د هغوی عبادت خانې په کم حال کې دي؟ آیا د پاکستان حکومت د اقلیتونو د حقونو دفاع کوي؟
حکومت خدا وای چې مونږه مائنارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو او کوي قسم نه.
دا اقلیتونو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي.
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورته د نورو پښتنو جوابونه پونی سخبرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
تاسو مشال لري او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په افغانستان کې د سی ریپورتونه دي چې طالبانو په پکتیا کې د جانخیل ولسوالۍ نیولې ده. په دې ورسې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه ده او په ځای په ځای باندې طالبان د ځینې سیمې لاندې کړي خو بیا امنیتي ځواکونه بیرته واخلي. دا هم د هغې لړۍ یو برخه ده او تفصیل راته زموږ د مشال ریډیو همکار
معلومات را رسیدلی چې په پکتیا کې جانخیل ولسوالۍ کې د پکتیا ختیځ سرحدي سیمه ده، ختیځ ته پرته ده، دا په بشپړ ډول وسله والې نیولې. خو د ولایتي ادارې چارواکي وایندویان دا خبره نه مني چې وسله والې نیولې. مونږ په سیمه کې د خلکو سره خبرې وکړې، هغوی ویلې چې پرون سهار جګړه پیل شوې او تر شپې ډېر ناوخته پورې جګړې دوام وکړ. دغه جګړې په صورت کې د حکومت هم دا مني چې د دوی د امن نظم ځینې کسان وژل شوي دي، ځینې ټپیان دي. والی ویان نقیب اتل وویل چې دوی تازه دمې سرتېري هلته لېږلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د تر اوسه پورې په جانخیلو کې چې څومره د دولت هر څه موجود وو هغه د دوی لاسته لوېدلي دي. ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې، دولت ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې. خو دولت دا خبره هم رد کړې دي، وایي چې دوی تکتیکي شاتګ کړی ده د ولسوالۍ نه او د نږدې 500 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. مونږ د سیمې د یو کس سره خبرې وکړې چې هغه دقیق معلومات درلودل او ویې ویل چې د ولسوالۍ 40 کسه مله ولسوال قمندان او دا ټول د څمکنۍ ولسوالۍ شارینو سره رسېدلي او هلته د رسېدي دي د جانخیل نه راغلي دي. بلې شبر صاحب،
تپن صاحب تاسو ویل چې تاسو هم کره معلومات ترلاسه کړي دي، نورو کومو کسانو تاسو ته دا خبره تایید کړې ده چې د جانخیل ولسوالۍ سقوط کړي؟
د سیمې خلکو او د عامه خلکو سره چې د ولسوال کې شارینو ته راغلی دي، هغو وروڼه پکې شامل دي، هغوی مونږ ته دا خبره وکړه چې دوی ټول د شپې راغلي دي شارینو ته، ولسوالۍ پرېښې ده او په ولسوالۍ کې مړي او زخمیان وسلوالو ته ور پاتې شوي دي او د وسلوالو مړي هم هلته پراته دي، ځکه 13-14 ساعته جګړه شوې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په کابل کې پر افغان امریکای پونتون باندې د حمله پر مهال د وژل شوی حسکون کې زبیر کورنۍ د عدالت یا د انصاف غوښتنه کوي. د زبیر خپلوان وایي چې افغان امنیتي سرتیرو پر پونتون باندې د حمله پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې ناغړۍ کړې دي. 28 کلن زبیر چې په امریکایي پونتون کې د سیاسي علومو د پونځي محصل و پر پونتون باندې د پنجشنبې د شپې په حمله کې ووژل شو. په دې اړه نور معلومات د کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې انتحاري او بیا وروسته ډله ییزې حملې یو شمیر کورنۍ د ویر او ماتم په ټغر کېنولې. د پنجشنبې د شپې د پیښې د قربانیانو پلارونه، میندې او خپل خپلوان د وژل شویو عزیزانو په بیلتون کې اوښکې تویوي. په دغه پیښه کې یو هم زبیر و چې د یاد پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصل و او په او ژبو باندې روانې خبرې کولې. د زبیر خپل خپلوان او دوستان د هغه د خصوصیاتو او کړوړو کیسې کوي. علی ما چې د زبیر له نږدې دوستانو څخه و ومې غوښتل له هغه سره د زبیر د اخلاقو په اړه خبرې وکړم. پوهېدم چې د علی ما په زړه کې سخت درد و، خو په ډېره سختۍ سره یې خپلې خبرې داسې پیل کړې.
داسی سوک بنوی چه لزبایر جان خپسه ویوی زبایر یو با اخلاق حلک و لخپلو خپلوانو دوستانو سره نرم آوشه چلان کهو زبایر یو پاک او سپیتلی مسلمان و
دا زبایر دا ترور میده زیاودین شمسوایی چه دا افغانستان دا خلق و دخمنان غاری چه دا افغانستان زبینا چه زوانان دی لمن زیوسی
د افغانستان دشمنان غواړي چې افغان بچان له تعلیم او درس څخه لیرې وساتي.
د زبیر پلار د زوی له مرګ وروسته سخت غمجن شوی او په اسانۍ سره خبرې نسي کولی. سلیمان چې د زبیر ورور دی په داسې حال کې چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې. د زبیر په ژغورنه کې امنیتي ځواکونه په غفلت تورن کړل.
یو ملګری چې ټپي سوی و هغه کیسه کول کله چې زبیر پر سینه باندې مرمۍ وخوړله وینې ماته راوپاشل سوې، خو څوک نه و ورغلی. څنګه کیدای سي چې یو څوک په چمن کې پروت وي او تاسو یې نه وینئ؟ دا خپله د بېغورۍ معنی ده.
خو په دې اړه د افغان امنیتي ځواکونو ځوابونه څه دي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي افغان امنیتي ځواکونو سینې سپر کړې او محصلین یې وژغورل.
پولیس پر خپل وخت د پیښې ځای ته رسېدلي. د قربانۍ پور کولو سره په ډېر احتیاط او هڅو سره سلګونه محصلین چې د پیښې په ځای کې وو هغوی ژغورلي دي.
د افغانستان جمهور ریاست ادعا کړې ده چې دا حمله د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې طرحه سوي او افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه د پاکستان د پوځ له مشر راحل شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلې شي.
www.mashalradio.com
د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ولسونه جګړې ځپلي، خو په مرکز جلال آباد کې ښاریان د انسان تښتونو پیښو او هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. دوی تور لګوي چې حکومت هدفي وژنو او سړي تښتونو د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو چارواکي دا تورونه ردوي. نور حال له جلال آباد د بازمان دابید په ریپورت کې.
که یو لورته د ننګرهار په اکثرو ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو له لوري ولسونه په یوه او بل نامه زورول کیږي، بل لورته په جلال آباد ښار کې ادبي وژنو او د انسان تښتونکو پیښو اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې ملي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او انسان تښتونې په وړاندې بې تفاوتي کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نو مرشد د جلال آباد ښار رسیدین کبم په ښار کې هدفي وژنې اختطاف ډیر شوی دی. چارواکي فقط ژمنه کوي او نور کوم عمل نه دی کړی، لاس په کار شوی نه دی.
کوم هدفي وژنې زیاتې شوی دی؟ یوازینی حالت همدغه داسې موږ د دولتي چارواکو خپل منځ همغږي سره نه سره.
دلته پولیس ولاړ دي، هغه خبرېږي سړی راډیو سړی شل کې ویلی وشي مثال ادارې چې کله غلاسونه لري ولې مصالح سړی دننه وسی.
د دوی د نیوکو په وړاندې د ننګرهار ولایت د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې د دښمن هر کړنه دوی ساری او په وړاندې جدي اقدامات کوي.
دوه درې حادثې په ښار کې سوي دي چې هم زموږ او هم د پولیسو لخوا نه ډېره کلکه څېړنه په دې رابطه باندې جریان لري چې نه غواړم ډېرې میډیایي مطبوعاتي کم کنه ډېر زر به د دغو افراد ونیول سي، هغه چا چې داسې وزنې کړي. د دوی د دښمن هر عمل په داخل د ښار کې یعنی ډېر تر زموږ نه ډېر پټ نه دی. بعض موارد که کوم عمل اجرا کړي حتما په ډېر کم وخت کې افشا کېدلی سي او د افراد تسګیرېدلی.
یاد دی وی چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو او د ولسوالیو استوګن وروستیو جګړو اندېښمن کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سپین ولده کابلستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ دوستۍ په نامه دروازه څه د پاسه شاوخوا لس ورځې کېږي چې بنده ده. په دې اړه تاسو مخکې یو رپورټ واورېدې، خو دلته د دې لارې بندېدو له وجې د افغانستان د میوو هغه محصولات چې د دې لارې بهر ته لېږل شول سخت زیانمن کېدل. دا او په دې اړه باندې اوس خبرې روانې دي چې لاره څنګه خلاص شي. د دې هر څه تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. دراستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسیدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلوال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د ازادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دیخوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هغه ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې ته راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي، ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله په هغه کې خو یې بېخي داسې اطمینان راکړي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیکو په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي دوی به دروازه نه پرانیزي. عمر زاخیلوال له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس سوځول شوی وي. د بښنې غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنې غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
د سولې پر لور
دولت خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سم د خبرونی ورستای ریپورت او لاغه ورستوب بیا یو سندرام واوري. د اکونومیست مجله لیکي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې دوام لري چې تر اوسه پورې په کې شپږ پېټه کسان وژل شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د هندي کشمیرانو احساسي محرومي نه دی ختم کړل شوی، حکومت سره د خود مختاري شمن هم سرته نه درسولي. د مقالې نور برخي له ګل آیا ساورو.
د اکونومیست مجله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالي په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په جمو او کشمیر کې په اته سالوي ختم ورځ هم مظاهره دوام لري. کشمیری ځوانان په کوسو کې له هند د آزادۍ او په امنیتي ځواکونو کاڼي وروي. د هند امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې اوښ کې بهونکي ګیس او د چرادار ټوپک ډزې پرې کوي. مجله وایي چې په ټوله سیمه کې کرفیو نافذ ده چې پکې لوی ښار سرینګر هم شامل دی. په دغه سیمه کې لسو ورځو راهیسې تشدد په پیښو کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې کشمیریان مظاهرې کوي. مجله په تاریخي تناظر کې لیکي چې د کشمیر مسله له 1947 کال راهیسې روانه ده. په دې سیمه د پاکستان او هند ترمنځ په دغه سیمه کې په 1990 کال کې فوج ته هغه وخت ځانګړي اختیارات ورکړل شول کله چې وسلواله مبارزه شروع شوه چې ورته د پاکستان ملاتړ ترلاسه و. له هغې مودې راهیسې تر 30,000 پورې کسان وژل شوي دي. مجله لیکي چې 13 لسیزه له نورو وختونو څخه په قلاره وه، خو په 2008 او بیا په 2010 کال کې مظاهرې شوې وي، خو دومره شدت پکې نه و. خو د روان کال د جولای په 9 د هند امنیتي ځواکونو یو ځوان کشمیري وسلوال برهان ونی وژلو هر څه بدل کړل. مجلې کې چې کشمیریانو د بهرتیا جنتا پارټي په واک کې راتلو وروسته ویره احساسوله چې مودي حکومت به د مسلمانانو ژوند لا نور سخت کړي. د دې وروسته په کشمیر کې د بی جی پی او د کشمیر مقامي ګوند سره په ګډه حکومت جوړ کړو چې له وجې د دوی اندېښنې نورې زیاتې شوې. مجلې کې چې هم دغه وجه ده چې په روان تاوتریخوالي کې کمی ناراضي. مجلې کې چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له اوو اونیو راهیسې د مظاهرو له وجې کاروبارونه او دوکانونه بند پراته دي. زیاتره کشمیریان له خپلو کورونو څخه هم نه راوځي. مجلې کې چې د هند حکومت د کشمیر مسلې کې لوی خنډ پاکستان بولي، ځکه د دې حل نه راوباسي. په هغه سیمه کې بیروزګاري زیاته ده او اقتصادي مواقع هم کمی دي، او د مقامي خلکو احساس محرومي ختمول لپاره کار هم نه کیږي. د هند حکومت په عین کې کشمیر ته د ځانګړي حیثیت او خود مختاري ورکولو وعده هم کړې وي.